سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 2 منېټه ده د مشالې دوه نن ورځې نخصه تخبرونو په دوه ماګړې کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار لالم مومند هر کلی کو هیله دارو جوړ او خوشاله بیاس د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمې روس ترکی او افغانستان په اړه ټپوټونه او څېړنې لرو پاکستان سیمې امریکایي مطبوعات تکتنه کو په دوه منېټه کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروگرام باندې کو په فایل کې اسرار لالم مومند لا خبرونه سره
ستړي مشرانو باندې مهم خبرونه لنډیز د خبر پښتونخوا د جنوبی ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه پولیسګونه کورنۍ بې کوره شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنې شته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي او خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د جنوبی ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي پرون مازیګر د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په خپله وینا کې د وزیر الله پرویز خټک سلاکار ملک حسن خان خټک وویل چې دغه احتجاج به د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې پر مهال ترسره کوي نوموړي تور پورې کړل چې د یادې اقتصادي منصوبې په اړه د پښتونخوا خلک په تیاره کې ساتل شوي او له پښتنو سیمو د تیرېدونکې لارې پر ځای ټول کار د پنجاب په مشرقي لارې روان دی
او باقاعده د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي ایلډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ موږ به ډېر په باري تعداد باندې هلته احتجاج کوو
خو د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې لومبی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بنو ته کډوالي شوي په اړه یې د وزیرستان مشران له سخت اندېښنو سره مخ شوي د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشاله ډوته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لیږلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي ملک غلام وایي حکومت ژمنه کړې وه چې روان کال تر پایه به د شمالي وزیرستان هغه څه باندې لس لږه کډوال بیرته ستنولی شي کوم چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي وو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پرتله تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې رامخته شوې خو د نور وخت پرتله د 500 سزاګانې ډېرې ورکړل شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا پرون په خبر شوې رپورت کې ویل شوی چې په 2015 کال کې اتل ځانمرګي بریدونه شوي وسلوالو په سیاسي خلکو یو څلوېښت حملې کړې او د تشدد په پیښو کې 4,612 عام وګړي وژل شوي رپورټ وایي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوی چې پکې د 143 مېرمنو په مخو تیزاب اچول شوي او 843 زنانه تښتول شوي دي تیر کال 4 خبریالان او ځینې نور د رسنیو کارکوونکي هم وژل شوي یاد رپورټ زیاتوي په 2015 کال کې 340 کسانو ته پانسی ورکړل شي وو د بیلابیل اقلیتونو په زرګونو خلکو د امنیتي اندېښنو له کبله کړي کړي دي هند پر دې احتجاج کړی چې دوی د هغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوي د جج محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې شامل کړل شي نوې ډیلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګر ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترګر په توګه وپیژني مسعود اظهر د پاکستان د جج محمد ډلې مشر دی او له وړاندې په تور لیست کې دی هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید زمواره غنی د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر څلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي چرواکي وایي د دغه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن او یا فیصد هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد تېر ورځ مشر ته وویل چې د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې په لسګونه وسلوال جوبل شوي هم دي خو له هم وسلوالو پر ډېړه څه نه دي ویلي په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي د د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیانی تیر ورځ مشالړو ته ویل مخکې تر دې چې دولت زه د وسلوال خپل پسرلی فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو لخه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشرزي ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څېر ډلو هڅې کړي دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. نوموړی وایي په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي واد ترلاسه کړي د بېګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسو ته ونه لویږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایران د نړیوالو بندیزونو تر کېدو وروسته وخت په کار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. ایران به د دغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د نړۍ د لویو قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت په کار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری شي. تهران د دې موافقې ګټه لیدلې ده. او اخیری خبر د کرکټ، د شلو ورځې نړیوال کرکټ کپ فائنل لوبه سبا د اتوار په ورځ د هندوستان په ایډن گارډن کې د ویسټ انډیز او انګلینډ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ویسټ انډیز لوبډلې هند او انګلستان نیوزیلینډ ته په سیمی فائنل لوبو کې ماتې ورکړه. د اوتدې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولای اسرار عالم مومند واوریدل. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د چین اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی، خو اندېښنه یې څه ده؟
پنجاب ارسو پنجاب کی کیڑی صبح کی چشائے نہیں کیڑی دا صبح بالکل دکھی کے روانہ دے موج بو دیر پر باری تعداد مند ال احتجاج کو
ک یو طرف ته شمالي وزیرستان به کور کلسوی کسان ستنول کیژن او بل لور ته لغلام خان تحصیله تر 200 وضعیت کورنۍ را ایستل سوی دي. دا اغیزمن خلکو استاد یې څه پوښتنه کوي. او په خبرونه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم لرو چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ د مطیع الله تراب د نظم یوه برخه تر اورو. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل په 12 نیټه په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې د مرکزي حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی. دا اعلان د جمعې په ورځ د جیل خانجات په برخه کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قاسم د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وکړ. نوموړی دا وکړه چې د راهداري په اړه ټول کار تر پنجاب تیرېدونکې لار روان دی او د خیبر پښتونخوا لار له پامه غورځول شوې ده. تفصیل له پېښوره د غلام غافس په رپورټ کې.
دا خبره تیر مازیګر د پښتونخوا اسمبلی غونډې ته د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خان خټک په خپله وینا کې وکړه. هم په دغه لړ کې نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې ټول کار په مشرقي لاره په پنجاب صوبه کې روان دی او دغه لوی منصوبه کې د پښتونخوا صوبې خلک په تیاره کې ساتلې شوې دي.
دا د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي، ایلډرز دي، درې څلور اجلاسونه وکړ، کوم سپیک کوم مراد دي ګان هغه مشته هیڅ قسم ته چې کوم دو نشته. پنجاب ارسو پنجاب کی کیږي صبح کی چشای نه کیږي دا صبح بالکل دوکه کې روانه ده موږ بو ډیر په باری تعداد مند ال احتجاج کو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل د صوبه واکمن او مخالف ګوندونه به د دغه منسوبه په لړ کې په شریکه په مرکزی حکومت فشار اچوي
او خاص کر د صوبه خو پردیش کرده کې ډیره خراب شو بیا په دې صوبه کې سود ته ټول نه زیات خراب شو او دا واحد دغه چې دلته به سکیورټي دلته به اکنامک اکټیویټیز دا د صوبه د عوامو حق دی مونږ بالکل ټوله صوبه د ایون د اپوزیشن ممبران ټول په دې خبره متفق دي چې دا زمونږ ته د سیپیک د لاینز فل فیسیلټیز سره پکار دي
یاد دی وی چې وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دوه ټولګوندي غونډې رابللې وې او په دغه دواړو غونډو کې وزیر اعظم میا نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیره شوې مغربي لاره جوړوي خو د پښتونخوا د سیاسي او قومي مشرانو په خبره د اقتصادي رهداري اصل منصوبه په مشرقي لاره عملي کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
که یو طرف ته د شمالي وزیرستان د بیروکراسي کسانو د ستنولو سلسله روانه ده خو بل لور ته د دې ایجنسی له غلام خان تحصیله څخه د څه د پاسه 200 کورنۍ راستل سوي دي تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خانه خلک نه و بیروکراسي سوي خو اوس د خلکو په وینا چارواکو ته ورته ویلي چې دوی غواړي دا سیمه له وسوالو پاک کړي په شمالي وزیرستان کې د زربیازه بملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې تر 100,000 زیاتې کورنۍ بې کوره کړل سوي دي چې پکې 25,000 کورنۍ ستنول سوي دي عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیدګي قبیله نوې 240 کورنۍ رئیستل شوې چې بنو مختلفو سیمو ته یې کډې وړلې دولتی او عسکری چارواکی وای د عملیاتو څخه تحصیل غلام خان به نورې کورنۍ هم کډې کړې چارواکی وای تحصیل غلام خان خلک نه و کډه شوي چې اوس دغه سیمې پاکولو په غرض یې دغه خلک به کوره کړي غلام خان نوی کډوال شوي خلکو لپاره به کاخیل کډوالو کیم کې انتظامات شوي ول خو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا ټولې کډوال شوي کورنۍ بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې او به کاخیل کیم ته څوک نه دی ورغلي شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې چیرمین ملک غلام مشال ته وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلی شي اف ڈی ایم اے یو چارواکی عمران وزیر مشال تا وویل نوې بے کورشو کورنیو لپاره بکا خیل کډوالو کیمپ کې مکمل انتظامات کړي خو دوی په خوخه په خپل مخه تللی او کیمپ ته نه دی ورغلی
کیمپ کې دغه پر سنټره پچ کړی او هغه نه علاوه چې څومره فیسیلټیز دي نو اډی پیس دی کرنټلی دا په کیمپ کې هغه دې ته مونږ رنج کړی وو تو وولنټری پروسس ته هغه نو تاسو کې چې را مطلب تاسو کین تا تا غواړي کنه اف کین تا هغه تا غواړي دا ټی ڈی پی په مطلب ویلنګنس باندې ډیپند کوي چې را هغه کم ځکه ویلنګ دی په دې فیملیز کې نو څه پورې سو کوم کین ته نه دي تقریبا 200 نه فیملیز چې کوم دی هغه ورټس باندې چې کوم دی اته دي دا ټی ڈی پی مرزي دا هغه کین تا غواړي ولتا هغه فیسیلټیز اویل کونه غواړي نو هغه ته ټول ته مونږ ویلکم وایو هغه کې هر قسم فیسیلټی دي دا ورکړی کی
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک د تاخیل دوسلی او ګاډیوم نه خلق نه دی راوتلی د غشان غلام خان تحصیل کې هم خلق په ځای پاتې شوی دی چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی شمالی وزیرستان نه وړاندې د اف ڈی ایم ایش میره تر مخه 1,03,000 رجسٹرډ شوی کورنۍ بې کوره شوی چې دې کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن د دې هیواد د مجموعي امنیت په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. دا کلنی رپورټ د دې هیواد د تیر کال امنیت له 2008 کال سره پرتله کوي او وایي چې امنیت ډیر ښه شوی دی. سازمان په رپورټ کې د بشري حقوقو سره ټولو نورو چارو تړلو نورو چارو په اړه شمیرې او حکومتي اقدامات څېړلي دي. د دې تفصیل به اسلام آباد د سراج سهیر په رپورټ کې واورو.
رپورٹ لکھی چی پکال 2015 کی ٹولی اتلس زنوجن کی بریدون شوی دی چی دو کال 2014 پا پرتلا یو دیرش فیصد کمی دی. دغرنگ رپورٹ وائی چی تیر کال وسلوالو دا پاکستان پا 25 ضلعو کی پا سیاسی مشرانو او کارکنانو باندے یو سل وقت حملے کری دی چی پکی وہ 55 خلق وجلے او 15 جوبل شوی دی او دو تشدد پا پیخو کی 2012 خلق وجلے شوی دی. رپورٹ پلاندے وائی چی پکال 2015 کی پا 9 زنانو باندې جنسی تشدد شوی چې پکې 209 کورنۍ تشدد هم شامل دی او دا شن په 133 زنانو په مخونو باندې تیزاب پاشل شوی دی او 333 زنانا تختولې شوی. د بشري حقوقو د رپورت په وینا چې تیر کال 4 صحافیان او ځین نور د میډیا کارکنان وجلې شوی دی چې لکه بلې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ملک ګرځولې شوی. د اقلیتونو د حقوقو په حق له رپورت وایي چې په پاکستان کې د تشدد او زور زیاتی په وجه باندې په زرګونو د اقلیتي برادرۍ سره تړلو خلکو له پاکستانه کډه کړې ده. رپورټ زیاتوي چې په کال 2015 کې 340 خلکو ته پانسۍ ورکړې شوې دي او 8000 خلک د پانسۍ د سزا په انتظار دي او د دې عمل له وجه پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شو چرته چې د ټولو زیاتې د پانسۍ سزاګانې ورکړل کېږي. رپورټ لیکي په یاد کال کې د ماشومانو سره 3028 د جنسي تیری پیښې شوې دي چې پکې 1940 جنکۍ او 1940 د 1915 کالو پورې هلکان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان هیومن رائټس کمیشن وایس چیئرمین کامران عارف وی
دا رپورټ چې سټیټ اف هیومن رائټس ان پاکستان ان 2015 مطلب 2015-12 کې او د کوم په مختلف پهلو غانو باندې چې کم د هیومن رائټس سره تعلق لري په هغه باندې مونږ فیکټس اند فیګرز ورک کړی دي. کم قانونونه جوړ شوي دي واقعیات دا تفصیلی یو قسم سره صورتحال پېښ کړي د انسانی حقوق په پاکستان کې په 2015
کله چې مشال ریډیو د دې رپورت په حق لا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه تاسو وکړو نو هغه وی
د رپورت مطابق زیر خبره چې د ګورو چې دا کې د تعداد چې کم دی ورسره ورسره سی وکی هم ځنه شیان چې لکه دوی لیکلي دي چې مثال په تور باندې دلته کې خود کش حملې دا کم شوي خو زیر خبره چې د خپل سیاسي صورتحال هم چې کم دی اپ د باندې یو اثر لري نو زیر خبره چې هغه ولې خوب خوشی خدا دې چې زنه شیان چې ګره پانسی حوالے سره چې دې ګړې چې پانسی چې کوم دي دا یو حل دی نه دا یو حل نه دی یعنی دا څه اقدام چې دوی کوم ریکمنډیشن ورکړې دي په کار د حکومت او هغه تنظیمونه چې د انساني او بشري حقوقو په حوالے سره کار کوي اپ دغه باندې په کار د شي غور فکر وکړي.
رپورت په پاکستان کې د تعلیم په حق لا هم اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان له اسکوله بهر دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري.
د پېښور چارواکو د مشو او مژکانو د وشلو کمپاین پیل کړی دی. خلک وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د مشو د ماشومانو د چچلو پېښې زیات شوي دي. های کورټ هم په دې اړه حکومت ته د ګام اخیستو حکم ورکړی دی. تفصیل له پېښور ځلاند یوسف سیرا کوي.
پېښور کې د مګو پر ضد د عملیاتو پیلولو د پرانستې په دستوره کې ډوډۍ او ټماټرو کې زهر واچول شول او ځلې ناظم محمد عاصم دغه زهر په خپله د ډیران او نالو غاړو ته واچول. محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د اولس د شکایتونو وروستو یې په پېښور کې د مګو پر ضد د عملیات پیل کړل او له پېښوره د مګو تر ختمېدو پورې به جاري وي.
د سهار مونږ نیفا والا راغختیو نیفا دی او اداره ده کی هغه سره خبرو کی هغه تمویل چې تاسو دې باندې سروي کنډکټ کی چې دا پرابلم څه دی دا سو وجه ده چې موږ زیات شي وي آیا دا خدای زموږ اندازه چې څه معلومات دی هغه دا دی چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی کنه نو اوس ورته خلکو خیال شو دوه درې ماجومان خوړه هغه سره دی خلکو خیال شو دا های کورټ په اکشن واغستو دی نه مخکې ان شاء الله چې څه دغه موږ په خپل کار کې وي کی پوره کوو خیر
د کوهټه یو اوسیدونکو ابرار خان وایي چې مګې وړاندې هم وي خو د 1300 کالو راهیسی هم د مګو شمیره زیاته شوې ده او هم یې وجودونه غټ شوې دي او ځینې مګې خو پکې نږدې د پیشوګانو برابر دي
تور مګې دي جی هغه ته ها دا دې ډیرانو نو کې دې خزلو لره دي او دا د خر د غټرې دي دې په دې غاړو دومره دي چې سمره تشمار نه کې چرګانو چوک کې ګورنمنت پریس نه دی هغه چې منډې چې دا پارمی چرګانو هلته سوه لګ دي چې باسي یو چکر دوا ماشومان والا کو سوګ د یری د کولیم شي دا وایانه چوری هغه د یری ماشوم لا سوګ د نه شي ویلې چې دا شی خواکا ولا وې څه زخر لګوتې یو نشي د یری خوای چوری من نشي کنه ماشومان دي
د سرکاري شمیرې تر مخه په خبر کې 13 کلونو کې 15 د غیږی ماشومان د مګو د چچلو لوجې مړ شوې دي د کوهټه اتکلن ماز وای چې د مګو نډیر یریږي خواله نه ورزي ځکه چې مور یې ورته د مګو په اړه خطرناکې کیسې کوي
ټول غټه غټه مګی دي دلتا وای خیال ساته او بمختي
د پیښور ضلع انتظامیه د یوې مګې د سر قیمت 25 روپۍ او کنټونمنت بورډ 300 روپۍ اعلان کړی دی د ضلع ناظم په وینا پر روانه هفته کې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې کیش پوینټونه ټاکي چرته چې به ولسته د وجلې شوو مګو په سر انعام لاس په لاس ورکولی شي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
هلته په کورمه کې خلک شکایت کوي چې د اوبو د ستونزې د حل لپاره درې کال وړاندې شروع شوې منصوبه باندې لا هم کار نه دی پیل سوی دوی غوښتنه کوي چې د اوبو د کمښت تر وځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده نو حکومت باید پر دې منصوبه ژر تر ژر کار پیل کړي تاریخ ورځی رپورټ لري
په کورما کې د مرغو چینی اوسیدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې د پلاټنې وشي چې اوبو ستونزه حل کولو لپاره چې کوم پروژکټ منظور شوی وو هغه تر اوسه ولې نه دی شروع شوی د سیمې رفیع الله چمکني مشال رډیو ته وایي درې کاله وړاندې د اوبو تالاب او هغې نه پایپونه د غځولو لپاره پیسې هم وتلې وې خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی اوبو ستونزه حل نشولا
2012 بوکس ډیولپمنټ پارت ډیولپمنټ بوکي بقاعده د دې حکومت مغه فند دی هغه می شو شوی دی درې کوله و شو چاغه باندې کورن کیږي او داغه حکومت پند دی ایشوم شوی دی هغه هغه کې تقریبا 30% خستم دی دې باندې نه پولیټیکل تنظیم یا صدا سي هغه خستلو اکشن او نه صدا کوم گورنر ټیم لاړو نو پته نه لګي صدې کې پوس نه لوس ته او کا لون دینه دا مسله سفیت نه وځي
د مرغو چنی اوسیدونکو پاکي او بنلري او دا وخت دوی لری زاینونه د سکلو او بو په بشکو او مانګیو کې پر وړلو مجبور دي د سیمې انوار الحق مشال لډو توای په کار دي چې د سیمې خلکو د اوبو ستونزه حل کولو لپاره حکومت دې پر ځندور شوی پروژه باندې زر تر زر کار شروع کړي
وړو وړ کې دا غو په ضرورت نه ریړو کې وبوړي هغه سره غو ضرورت نه غو پرګي بار چینه د چشمه د هغه کې غو راوړي او ډیر غریبانان خلکو د سړي چاغو ما ځننا اکثر اوس یغه کوي وبسي
د منځنی کور مې مرسال پروتوکول جن وسل خان خټک مشال لډیو توای په مرغو چینې سیمه کې د خلکو او بوستونزه حل کولو لپاره پر دغه پروژه کار نشي کولې ځکه چې د مرغو چینې په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیا هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولې واضح دی چې په کورما کې منظور شوی یوش مترکیاتی پروژه دا سیدی چې پیسې ورته وتلې دي خو په نیمه کې پاتې دي او د کالونو رهسې د ځان ښکار دي تارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالقادر مجرم د پښو په ګوتو نه کتابونه کمپوز کړي دي 250 کلن قادر مجرم د لیکوالۍ ترڅنګ د بلوچستان ایالت په کلاسي پلاسیمه کې د خپل کلي ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې هم ورکوي احمد شاه زمین د نوموړي د ژوند او کار په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قادر مجرم په خپل شعر پیل شي
په کار خدا د چې لتا نمرور سړی چې داسې وکړي نسته څوک چاله به ورس سړی.
عبدالقادر مجرم د خپل شاعری نوی کتاب کمپوزوي. نوموړي تر دې وړاندې هم د پښو په ګوتو یو شمېر کتابونه لیکلي دي.
په 2004 کې به تقریبا تونی بو چې ما اول کتاب چاپی، دغه پس بیا ما خپل شاعری او لنډې کیسې یا سر ناول شروع کړې. درې تقریبا شعري ټولګې او یو د لنډو کیسو ټولګه او څلور پنځه بناولونه تقریبا چاپ شوي، درې تقریبا ناچاپه پراته.
مجرم د پاکستان په دولتي برېښنایي شرکت کې کار کوي. په 2001 کال کې د برېښنایي څړکې له کبله خپل لاسونه وبایلل، خو حوصله نه.
اول ټیم کې خو به خلک داسې وو چې مکتب ورغې د به وایې ما ورته ویل بهیې په دغه باندې یو کار نه چلېږي، ځوند خو کول غواړي. د هغه پس چې کوم دا نوي ځوانان چې په دا له ما سره ولد سو چې دا سړی شاعر دی یا کتاب لیکي یا څه کوي، د هغه وروسته له ما سره تقریبا د کلاس سیف الله هر ځوان چې دی زما دومره احترام کوي، دومره عزت مکوي تر لکه د خپل زوی یا خپل ورور.
یو لاس په اوژه او بل په څنګل کې تر پرې کېدو وروسته مجرم نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو، بلکې د یو شاعر او لیکوال په حیث لیکل هم ورته ګران سول.
چې دا څه وسول هغه بعد خو بیا بستر او زوم، یو خو به هغه د ژوند پریشاني لري چې روان ژوند به څنګه تېروي، او دویم بیا لاغه سره سره دا مشکل ورته چې ما به یو څه لیکل نو په بل به ملیکل. هغه چې څه وخت داسې وسولو کله به چا ځان دی کله به دی کې او څوک به رالو نه به رالو، اخري یو مشکل بیا هم په دا لاس پورې قلم وتړئ چې بیا په دا قلم باندې به څه ګزاره وشي، په لاس باندې به لیکئ. هغه په لاس باندې چې پر کاپۍ یا په کتاب په داسې باندې نه لیکل کېدل کتابچه کې، نو بیا ما د پښو په ګوتو کوشش وکړ چې د پښو په ګوتو کې قلم ونیسم یو څه پر ولیکم. خو اوس چې ما کله کمپیوټر استعمال کړی دی تقریبا اوس بیا اتن نه کاله کېږي، هغه باید زما ته د پښې څه لیکل چې دا کمزوري سو او په کمپیوټر باندې داسې چې زه لیکم بس لا اوله په کمپیوټر باندې ولیکم.
د عبدالقادر مجرم له لاسونو چې کله قلم لویدلی نو په پښو کې یې نیولی، خو مځکې ته یې نه دی پرېښی. نه یوازې دا، بلکې نوموړي دا قلم د نورو په لاسونو کې هم ورکړی او د 2004 میلادي کال راهیسې یې په خپل کلي کې د ماشومانو پر مخ د علم دروازې پرانستې دي.
بل شی وینه ما ولې تراس په کلي کې ورو کشیان به راټول کړم، مفشین به دغه پښتو ورته وی، نو دغه سره سوکه پښتو مو ورته ویله، زما ماته ګوډه پښتو چې هغه ما د ملي هندار زده کړې وه. تقریبا اوس به دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ما دا سکول راچلولی دی، او سږ کال چې د ماته دا کمره په دیارلس کاله کې دا یوه کمره را پیدا شوه او دا نوي ګورمنټ راغله.
مجرم ته اوس مهال نه خو حکومت او نه هم د ماشومانو پلرونه پیسې ورکوي. د نور انسانانو په څیر دی هم د ژوند یو ارمان لري.
دغه یو ارمان لرم چې زما په کلي کې یو ښه سکولي او یو ښه لیبرري، که زما وس خرڅ دی او یا چا له ما سره په دې کې مرسته کولی شوه د لیبرري کې، نو کوشش به کوم انشاءالله لیبرري به جوړوم.
عبدالقادر مجرم په لوی زړه د ژوند د ناخوالو مقابله کړې او په نیمګړي سرت خپل ژوند په نوې حوصله پر مخ وړي.
روانم حوصله مې خلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله مې خلوي تلې پاسې دلې، اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې، اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نشه خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوریا اوس هم د لسنیمې بجې کېدونکې دي. سره له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د مرکزي حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار ملک حسن خان پر مشالې ډوته ویل دغه احتجاج به د اپریل په 11 ترسره کوي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې وړو بې به د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي خو پښتانه سیاستوال دا نه مني. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بنو ته کډوال شوې دي په اړه د وزیرستان مشران له سختو اندېښنو سره مخ شوي او د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشالې ډوته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بېرته لګولو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا پرون خپور شوي رپورټ کې ویل شوي په 2015 کال کې د پاکستان دننه 13 ځانمرګي بریدونه شوي، وسلوالو په سیاسي خلکو 1 حملې کړي او د تشدد په پیښو کې 4612 عاموګړي وژل شوي. رپورټ زیاتوي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوي. هند پر دې احتجاج کړی چې دوی د هغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې شامل کړل شي. نوې ډلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګر ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترګر په توګه وپیژني. چرواکي دا کوي چې افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي خو وسلوالو لا هم پر دېړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو لخه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اوباما دغه څرګندونې د اټومي امنیت سرمشر ته په واشنګټن کې کړي. او د شل ورځې نړیوال کرکټ فاینل لوبه سبا له اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلینډ ترمنځ په هند کې ده.
ډیزم له اسرار له مومند واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي اجر سپڼه خپلې اداریه کې لیکي وفاقي حکومت د پیټرول په نرخ کې 1.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 1.40 روپۍ اضافه کړې ده. او دې دوران د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په غریب اولس بوج راکمولو لپاره 2 ارب روپۍ سبسیډي ورکوي. د ادارې په وینا د فکر او سوچ خبره ده. یو طرف ته حکومت وایي چې غریب اولس لپاره سبسیډي ورکوي، بل پلو سټیټ بینک د حکومت په معاشي پالیسو د اعتماد سرګندونه هم کوي او وایي چې حکومت په تجارتي خساره راکمولو کې کامیاب شوی دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان اولس له پریشانیو سره مخ دی او د حکومت لخوا تیرو میاشتو کې د تیلو په نرخونو کې د کمی هیڅ فایده اولس ته نه ده رسېدلې. خو اوس چې د پیټرولو او ډیزلو په نرخونو کې معمولي شان اضافه وکړې شوه نو هر څه به ورسره په فوري توګه ګران شي. دریا اخري کې لیکي پاکستان له به د اغستل شوو قرضو د واپسۍ بندوبست هم کوي ولوی او کله چې دوی دغه قرضه واپس کوي نو هم زور به د غریب اولس نه اوزي. نو باید چې حکومت په خپلو پالیسو باندې غور وکړي او د غریب اولس خیال وساتي. د دې ترڅنګ مشر کرس پڼ خپل ادریه کې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار دا دعوه د ځمکني حقایقو پر ضد دی چې ګنې د سرکاري اسکولونو د غوره نظام په وجه باندې 15,000 ماشومان د پرایویټ اسکولونو نه سرکاري اسکولونو کې داخل شوی دی. د ادارې په وینا چې د تعلیم څانګې سره تړلو خلکو ته په خشان د دې خبرې علم دی چې مور او پلار خپل بچی چرته هم په سرکاري اسکولونو کې نه داخلوي او په ډیرو تکلیفونو برداشت کولو خپل بچو باندې په پرایویټ اسکولونو کې سبقونه وایي. ادارې زیاتوي چې د سرکاري اسکولونو نتیجه هم د خصوصي سلاکار داوا رد کوي چې کومه 30% ده او په زرګونو ماشومان فیل شوي دي چې لکه بلې مور او پلار خپل بچی د سرکاري اسکولونو نه راو
راځي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه دې لړکی سنجیده اقدامات وکړي او د تعلیم د نظام غوره جوړولو لپاره د تعلیم د ماهرانو رای واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ریوی وقت باکس مجلې په لاهور کې د تېرې اونۍ ځانمرګي برید پس حالاتو ته کتنه کړې. د مجلې لیکي دغه وسلوالې حملې پس په صوبه کې د پوځ مشر لخوا د صوبې امنیتي چارې په لاس کې د اخیستو اعلان نه هغه څه دي چې د پوځ او حکومت ترمنځ یې تعلقاتو باندې اغېز کړی دی. ولخوا کنست مجلې اروپا ته د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات به له ملیحا میرزاده واورو.
د نیویارک ریویو آف بکس مجله لیکي د تېرې اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د عیسایانو اختر ایسټر منځلو لپاره په ورغلو خلکو د ځانمرګي برید د نړۍ بېلابېلو هیوادونو غندنه کړې ده. مجله لیکي د دغه برید په وژل شو کې 29 ماشومانو او 370 کسان پکې ژوبلو چې زیاتره عیسایان وو. د مجلې په خبره تر برید وروسته چې څه ته ډېره توجه نه ده ورکړل شوې، د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو پرېوتي منفي اثرات دي چې د هیواد په پنجاب صوبه کې بې ثباتي لا نوره زیاتولی شي. مجله لیکي د اتوار د ورځې تر برید مخکې وزیر اعظم نواز شریف داسې کوششونه کړي چې د پوځ مشر په پنجاب کې امنیتي چارې په لاس کې وانخلي، خو اوس د دغه حملې پس حالات بدل ښکاري. مجله لیکي د پاکستان پوځ په تیرو 18 میاشتو کې د پاکستاني او طالبانو او د هغوی نورو ډلو خلاف په کاروایانو لاس پورې کړی دی. دغو وسلوالو په کراچۍ، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې فعالیتونه کړي دي، خو اوس هم پنجاب هغه صوبه ده چېرته چې تقریبا 60 سختریزه ډلې، 30 زیاتې مدرسې یا مذهبي سکولونه موجود دي چې له ځینو وسلوال او یا هغه کسان راوتي دي چې سختریزه نظریې لري. مجله لیکي همدغه په پاکستان کې د ترهګرۍ مهمه وجه ده. بلخوا اکونومیست مجله لیکي د 19 کلنې افغان پناه غوښتونکې کډوالې منیرې او د هغې دوه خویندو ته سویډن تر ټولو غوره هیواد ښکاري. دغه درې یتیمانې چې په خپل سر یې دغه هیواد ته سفر وکړ، په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسېدې او تعلیم ته یې هم رسایي نه وه. که څه هم هغوی له یو نګران کورنۍ سره ژوند کوي او سکول ته هم ځي، په دې انتظار دي چې آیا دوی دغلته پاتې کېدای شي که نه. مجله لیکي کېدای شي دغه مهلت د ډېر کم وخت لپاره وي، چې د ورور برعکس څوک چې له 100 کلونو راهیسې د سویډن باشنده دی واپس خپل هیواد ته لیږل کېدای شي. د مجلې په خبره په اروپایي ټولنه کې د شامي، اریتریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتلو درخواستونه زیات قبلېږي، چې د شام وګړي په سلو کې 9، د اریتریا وګړي 78% او د عراق وګړي 85% قبول کېږي. د دې پرتله د افغانانو لپاره دا شرح تیر کال 9.5% وه. له دې سره افغان وګړي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له هغو سکیمونو بې برخه پاتې کېږي چې له مخې دوی په یونان، اټلي او یا نورو هیوادونو کې قبول شي، ځکه چې دوی باید د هغو هیوادونو له فهرسته یو وي چې د قبلېدو لپاره شرح 15-20% ټاکل شوې ده. مجله لیکي هغه څوک چې په خپله سفر باندې راوځي اکثره بې یارو مددګار پاتې شي. کله چې د روان کال په فروری میاشت کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې مقدونیا او یونان په سرحدونو پیرا سخت کړل شوه، نو تر ټولو زیات متاثره افغان وګړي چې دغه هیوادونو ته داخلېدو ته پرې نه خوادل شو او په خیمو کې یوازې پاتې شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د روسي او ډیپلوماټ تور لګولي چې د ترکی درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت ټلې یا داعش سختریزو وسوالو ته پوځي سازمان ورکوي. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکی لخوا د یوې روسي الوتکې د وشتل کېدو له کبله خړې پړې سوي دي. سالم مسالې رپورټ لري.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون افشا سو، په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,09,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریزې ډلې ته قاچاق سوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي، د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ټلې ته زیات اکمالات د بېسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات دا غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیه د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیه ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیه په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسیې جنګي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
سلام محمد سالیو، دلته د یوې خبرې وضاحت کول غواړم چې د خیبر پښتونخوا حکومت نه، یعنی کوم ریپورت چې راغلی د خیبر پښتونخوا حکومت به د چین اقتصادي راهداري په اړه باندې احتجاج کوي. دا د خیبر پښتونخوا حکومت نه بلکې د جنوبي ضلعو سیاسي او قومي مشران دي، خو دا اعلان بیا د وزیر اعلی د جلخانجاتو سلاکار کړی پرون په اسمبلی کې. دوی به د جنوبي ضلع خلک وي چې هغه به د اپریل په میاشت کې اسلام آباد ته ځي او هلته به احتجاج کوي د چین اقتصادي راهداري په اړه. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پښتو شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل سوی دی چې په ترس کې د هغه په اړه د یو کانفرنس او یو مشاعرې تابع سوی ده. قسم په 2009 کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس مشاعرې لړۍ ځنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکه سوې ده چې د رحمان بابا په مزار به یو ستره مشاعره وسي. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل شو چې د رواني میاشتې تر 3 منټې پورې به جاري وي. دغه اورس د جمعې په ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځني اورس تابیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځني ورځ په ترڅ کې مشاعره کې دا خود لړۍ په 1300 کلنو کې د پېښور د نام نیوازي او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډېدلې وه، خو سکل ټکل شوي چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرل سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني اورس په اړه وویل:
مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کوم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دا دی تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کوم دی ګلونو څادر غوړلی شو او سبا چې کوم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کوم دی نو موږ د لر او بر شاعرانو د باندې چې کوم دی نو راغوښتي دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وباله وویل:
د ترګرې د لاسه چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې به چې کوم هغه ادبي غونډې کې دی هغه وځنډې دي او اوس یو وری بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي. ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینه او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوځول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره یې تر هغه روزه کړه دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي. او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې لپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه چې دلته نه خلکو ته فیض ملاویږي، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاویږي، نو د دې کوشش ناکام وشو. ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاویږي. نو یو بل سره د لارو د برد پښتنو، د بري پښتونخوا، د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کوم دین یو بل سره هغه دا خپله وینه سره ملاوي شي.
د یادونه ورده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی، چې د پېښور په هزارخانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا د اورس پاړه مو ریپورت اوریدلې. اوس هم د خبري برخه پای ته رسیږي. د باختر سوریا د کلتوري پروګرام اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې د علامه عطاولله فیضانی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت، د پکتیا په ادبي او فرهنګي وضعیت د لیکوال او پوهنتون له استاد خالد حبیب سره د مرکې لومړۍ برخه او د متي ولا تراب د نظم یوه برخه هم زیر شوې ده. ریپورت ترازو علامه عطاولله فیضانی چې د علم او عرفان په برخه کې په لسګونه کتابونه لیکلي وو، د خپل وخت عالم او فاضل شخصیت او په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېدل. خو د سردار داود خان د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په سیاسي بند محکوم شو چې تر ننه یې د مړي او ژوندي پته ونه لګېده. خو د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنه یې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړوي او د هغه افکار ځوانانو ته رسوي. تیره اونۍ یادې ټولنې په جلال آباد کې د مولانا فیضانی په یاد غونډه رابللې وه چې یو شمېر لیکوالو پکې د هغه په علمي، سیاسي او عرفاني افکارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د علامه فیضانی په یاد په دغه غونډه کې په یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کابل کې د فیضانی علمي او کلتوري ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی وو چې ځینو یې د هغه په علمي، عرفاني او سیاسي ژوند مقالې او ویناوې واورولې. په ننګرهار کې د علامه فیضانی د علمي او کلتوري ټولنې مشر استاد افتخاري سوبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کابو شپږ لسیزې پخوا علامه فیضانی هوډ کړی وو چې د علم او عرفان د خپراوي په خاطر مطبوعه جوړه کړي او تر څنګ یې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي.
فیضانی صاحب هغه عرفاني شخصیتو چې د وختل په افغانستان کې یو مطبوعه جوړه کړي، چې دغه مطبوعه هدف دا او موخه دا و چې علم او فرهنګ خپور شي، او وروسته د دې چې بیا یې وختل چې کتابخانه جوړه کړي او د کابل په پوهنتون تر څنګ وروسته بیا د پلچ خشتي په جماعت په څنګ کې یو کتابتون جوړ کړ او دغه کتابتون کې مختلف علمي آثار راټول کړل او تقریبا د عامه کتابخانه شکل لرلو چې مختلف کسان به د هغې د مطالعې لپاره راتلل او لاسرسی به ورته درلودل. یعنې ده خپله د ژوند دوران علمي څېړنو او تحقیقاتو باندې تیر کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د علامه فیضانی خپاره شوی اثر ولسته د بیداری پیغام ورکوي.
علامه فیضانی یو علمي، سیاسي، فرهنګي شخصیت او د رهبری ډیر زیاته توانایي د په وجود کې وي. د ارمانونو ټول د اسلام د مقدس دین سره په تړاو کې د افغاني ټولنې د ارزښتونو ته په پام لرنه غوښتل چې په دې ملک او په دې ملت کې یو لوی اجتماعي او فرهنګي او سیاسي انقلاب رامنځته شي. او د دې انقلاب د راوستلو لپاره د هم کتابونه ولیکل او هم خپل د مبارزې غږ پورته کړ چې څو ځلې دې په زندانی هم شو. نو دغه اثر ملت ته د ویښتابۍ یو پیغام ورکوي. نو کچېری دغه شخصیتونو سیمینارونه جوړ شي، دغه پیغام ولسونو ته رسیدلی شي او ولسونو په هغه پیغام راټولېدلی شي او د دوی هغه ژمنتیاوي او تعهدات چې کوم دي هغه کې یو قوت پیدا کوي.
په افغانستان کې د سردار داود خان د صدارت پر مهال چې د دیموکراسۍ لسیزه هم ورته وایي، سیاسي ګوندونو ته د قانون د لاندې د فعالیت اجازه ورکړل شو. چې په دغه دوران کې یو شمیر ایډیالیستي او کمونیستي ګوندونو هم په فعالیت پیل وکړ. صدق منصور انصاری وایي چې پر هماغه وخت کې علامه فیضانی د قرآني ارشاداتو په رڼا کې د کمونیستي فلسفې پر ضد لوړ عرفاني او علمي اثار ولیکل.
مولانا فیضانی د کمونیستی فلسفی په وړاندې د اسلام د فلسفی په اساس یو نوی روحانی او فلسفی مکتب پرانستی و او په دې لړ کې پراخه مبارزه کړې دي. لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو بدن خوړو ته ضرورت لري، زمونږ ذهن او فکر د خپلې تقویې لپاره مطالعه او کتاب ته اړتیا لري. د مولانا فیضانی کتابونه هم د مطالعې وړ دي چې باید ولوستل شي، تعمق او تعقل ورباندې وشي. د ده د کتابو او فلسفی پرانا کې د خپل پرمختګونو لارې پرانیزي.
استاد محمد اسف سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په وسنی وخت کې چې د ایدیالوژي یرغل پر افغانستان راغلی، ځوانانو ته پکار دي چې د علامه فیضانی آثار ولولي او د خپل ژوند لورې ځان ته وټاکي.
علامه د ځوانانو لپاره دغه د افکارو ابلاغ، دغه د افکارو رسونه د ځوانانو وطن ده چې دوی باید د خړو بولو لپاره د علامه له شخصیت سره ځان تړلی وګڼي. په تېره په دغسې حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ مادي څپو په مخه کړي یو، د دغسې فکري او روحاني ناجي لپاره د افغانانو ډېره اړتیا ده. او که دغه ځوانان رښتیا هم د ده له افکارو سره بلد شي، امید ده چې د دغه اوسنۍ لالهاندۍ نه او له دې سربدالۍ نه یو څه ساحل ته پورې وسي.
د علامه فیضانی په علمي، عرفاني او سیاسي برخو کې تر 250 عنوانو پورې کتابونه خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پراته دي. خو په ننګرهار کې د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنې استازي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د علامه فیضانی ناچاپه آثار هم خپاره کړي او په خپرو شوو آثارو کې چې اکثره یې په فارسي ژبه لیکلي پښتو ته هم راوژباړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي او فرهنګي بهیرونو په فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د خلکو پر مخ پرندوی ټولنې او کتابتونونه هم پرانستل شوي. د پکتیا په فرهنګي وضعیت مو د پکتیا د پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال خالد حبیب سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
استاد، که سر کې راته د پکتیا په فرهنګي وضعیت باندې لږ رڼا واچوي، هغلته اوس ادبي غونډې شته؟
عابد صاحب، مسله دا ده چې الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چارې یو څه ښې شوي دي. فعلا اوس هلته په بېلابېلو برخو کې ځوانان راټولېږي، د څو ادبي، کلتوري او مدني ټولنو لخوا، او په پوهنتون کې هم د پکتیانا ادبي بهیر په نامه د یو ادبي بهیر لخوا چې هلته اونیزې ونډې لري، اونیزې ناستې لري، کره کتنې لري، شعرونه اورېدل کېږي، مشاعرې شته، د کتابونو مخکتنې شته، د کتابونو په اړه بحثونه شته. الحمدلله دا وضعیت اوس یو څه ښه ده، ان تر ولسوالیو پورې، نه یوازې دا چې په مرکز کې.
تاسې د ولسوالیو خبره وکړه، لکه داسې د یوې ولسوالۍ دوو اواله ورکې چې هغلته شاعران راټولېږي او ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي او ورسره نقد کوي.
زموږ زرمت ولسوالۍ په یو وخت کې د افغانستان او د رسمي د علم نیکور په نامه یادېدله. په وروستیو کې جنګونو یو څه هغه ځوانان او خلک او علما وځپل، اما وسم په زرمت ادبي بهیر په نامه باندې ادبي بهیر لري، هلته اونیز ناستې کېږي. او د زرمت ولسوالۍ چې په رسنیو کې د جنګ مرکز تبلیغ سوې ده، هلته هم دا ناستې شته او دوام لري. ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم ناستې دي، او ځوانان په هفته کې یو ځل سره راغونډېږي، هم میاشتنۍ غونډې لري، هم اونیزې غونډې. په څمکنیو ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په سید کرم ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، او په ښار کې خو ډېرې زیاتې دي.
تاسو د ډېرو هغو ولسوالیو نمونه تاسې یاد کړل چې د چا خبره وخت په وخت ترېنه د جنګونو خبرونه راځي، دا چې هلته ادبي غونډې ځوانان فعال ساتي، د دولت مخالفین خو ورپورې څه کار او غرض نه لري.
مسله دا ده بیت صاحب، کله کله دغه فرهنګي او علمي او تحصیلي کارونه له جنګ نه اغېزمن کېږي، یا د جنګ دواړه غاړي غزمنولې شي خو لنیکه مرغه چې په دغه فرنګي فعالیتونو باندې چې ډېر د سیاست رنگ نه لري تر اوسه پورې کومه داسې مسله نشته چې مخالفینو دې ورته یا ګواښ کړی او یا د مخالفینو سیوری په ښکاره شوی د دوی په مشاعرو په شعرو په غونډه باندې.
دا چې په پکتیا کې د ولسوالیو په کچه او بیا په مرکز کې داسې فرهنګي غونډې شته ادبي غونډې شته نو طبعاً هغلته به داسې چاپي سرگرمی هم زیاتی بی مثلا دا خو معلومه ده چې علمی کتابتون اغل تشته دی او ډیر زیات کتابونه چاپ کوي او مشهور شوی هم دی د ده سره په څنګ کې ځوانان د مطالعې شوق لري یعنی کتاب اخلي په کتاب پیسې ورکوي او مطالعه کوي؟
مثلا عابد صاحب په مجموع کې پښتون ولس اوس یو څه سوی ده او په کتاب هم پیسې ورکوي او په تعلیم هم پیسې ورکوي. پخوا دغه ستونزې وې چې حتی د یو چا زوی به په کرایه نیول کېږي درسونو لپاره اما اوس له نیکه مرغه دا شیان نشته. هلته په پکتیا کې د علمي خپرندویو ټولنې یادونه تاسو وکړه د اوښتون کلتوري ټولنې په نامه باندې تپان صاحب دوی پکې کار کاوه هغه ټولنه وه چې ډېر کتابونه یې چاپ کړل او د سمون کلتوري ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه په یو اخبار باندې فکر کوي. پکتیا پریس کلب د پکتیا د ژورنالستانو مرکز یو ویبپاڼه لري د مدار په نامه باندې چې په هغه کې خپرونې کوي او بیلابیلو غونډو ته د ژورنالستانو له مرکزه ملګري ورځي هغه رپورټوي هغې باندې ادبي خپرونې جوړوي او په زمن کې مطالعه هلته عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون ده چې ډېر غني نه ده اما ښه ده او د اطلاعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې کار کوي او په یو ولسوالۍ د سیدکرم ولسوالۍ کې هم کتابتون لري او اوس د زرمت ولسوالۍ لپاره په یو لوی کتابتون باندې کار روان ده پاتې سوله د مطالعې خبره اوس ځوانان ډېر ښه سوي دي. تاسې باور هم وشه چې کتابخانو ته لاړ شئ وبګورئ چې کتابخانو کې خلک څومره کتابونه اخلي ګڼه ګوڼه یې کې دا نه معلومیږي چې د کتابخانې دغه دوه درې کسان مسؤولین څوک دي او اخیستونکي څوک دي دومره ډېر وي خو دا له نیکه مرغه ده او دا ډېره ښه ده او سړی پرې د خوشحالۍ احساس کولی شي. د پوهنتون کتابتون ته ډېر خلک مطالعې ته راځي پوهنتون یو ښه کتابتون لري او لا هم د غني کېدا په حال کې ده د ادبیاتو پوهنځی هلته یو ښه کتابتون لري او لا هم د غني کېدا په حال کې ده. د علومو اکاډمي او ځینې دوستانو کتابونه مرسته ورسره کړې وه. څوک چې بازار کې کتاب نه شي پیدا کولی نو هڅه کوي چې راشي د یو موضوع په اړه عمل ته په خپل تحقیق وکړي او یا مطالعه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له خالد حبیب سره به نورې خبرې د باختر ستوري په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې له څنډې څخه د متي ولا تراب د نظم یوه برخه په ګډه سره اورو.
نور صبره انتظار کا سال پارا وکرم منزل نور صبره مزل پر دا غلارا وکرم دا غراس دا دریا سر تا ونر سیدو دا سر خوڑلی انقلاب سر تا ونر سیدو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خادو آباد اوسئ.